ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې شپې نن خالي ورځ د 2014 کال د جنوري 9 نیټه ده. د مشالدو په یو بله کړي کې میرزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې د افغان سولې عمل په اړه غونډه، د اقتصادي راهداري په اړه د مرکزي حکومت د بلوچستان د حکومت او سیاسي ګوندونو اندېښنو لرې کولو هڅې، د شمالي وزیرستان د تخیلو د اوسېدونکو ستونزې، په ژمي کې د افغان طالبانو زیاتېدونکي حملې هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه کې کوو. پیل له خبرونو کوو. مایک سپارم اسرار عالمینم ته چې له دې وخته سیمې او نړۍ کې فکرونه وایي.
لومبے د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د افغانستان پړه څلور ملکی غونډه د ګل پورز کیدون کې ده. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمیر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي، او د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې دي. اوس خبرونه تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پورز کیدونکې ده. د پاکستان د بونو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ډو ته ویل په اسلام آباد کې دونکو د غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بونو چارو سکرتر اعزاز سودری به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروسه کال د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدلې. پاکستان ته د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمیر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. سنی مظاهرچیانو د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیا لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بې طرفه پاتې شي. د سعودي عرب د بونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي عرب د بونو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو تر څنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې اترې کړې. په سعودي عرب کې د یوه شیا عالم شیخ نمر النمر تر پنځه وروسته قهرجنو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. د پاکستان ولسی او پوځي مشر ته وایي د ترګري په بشپړه توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمله همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوې بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې د پوځ مشر اهل شریف هم موجود و. په غونډه کې پریکړه شوې چې اسلام آباد به د پټانکوټ په پیښه له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یوه اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد په یوه پوځي اډه وسلوال برید کې وه هندي سرتېري مړه او 22 جوبل شول. هند وایي برید کوونکي چې له پاکستان ورغلي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي او د پاکستان لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې جاري وساتي او که نه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې، خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لاله وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د ګوادر کاچغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لار یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم پر دې ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او امین شلګون په یو غټ خبري کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاچغر ګوادر اصل اقتصادي لارې له پښتنو سیمو پنجاب ته اړوي، خو مرکزی حکومت دا تورونه نه مني. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو پرون مشر ډاکټر ویل چې افغان پولیسو نږدې په دته خیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو شمېر پټنځایونه اهم په نخښه شوې دي. په دې عملیاتو کې د حقانی شبکې 15 ورته تاریخ طالبان لږ غړي او لږ تر لږه لږ ازبک وسلوال وجل شوې دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبريالان نشي ورتلې، نو له دې عمله خپلواک سرچینو دا شمیرې نه دي تایید کړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دایي سلور مهم وسلوال وجل شوې دي. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خوګیانی تیر ورځ مشال ډوتویل په چین کې په هوایي عملیاتو کې د داعش لک تلګه 15 وسلوال وجل شوی چې څلور تنه یې د دې ډلې مهم غړي دي. د خوګیانی په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت تور سره ښه شوی دی. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ایز شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې تیر ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عرب تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عرب ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د زیره د ورځې د حملې پړه منلې. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي دي. د داعش په خبرپاڼه کې چې د زیارت پر ورځ خبره شوه ول شوي چې حمله کوون کی د دوی کسان وو چې په 14 کې وجل شوی دي. خو د لیبیا حکومت تر اوسه پر دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د فلیډلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره تړاو درلود پر یو پولیس یې ډزې وکړې او هغه یې سخت ژوبل کړو. د امریکا پولیسو پرون ویل چې وسلوال سړی 13 کلن دی او پر پولیسو یې 11 ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې ډزه ویشتې او هغه یې نیولې دی. او ټاکل شوی ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 20 ورونو لوبه وکړي. تیره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د 20 ورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنزونو وګټله. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروستۍ یوه ده او که چیرته دا لوبه افغانان وګټي نو د 20 ورونو سیریز به په خپل نوم کړي. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په داسې حال کې چې د تهران او ریاض ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په ورتګ مظاهرې شوي. خو د ایران او سعودي عرب ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو په وجه کې یوه بله وجه څه کېدای شي؟
د امریکې او د ایران مرګرتیا ده چې هغوی تحفظات لږ لرې شول، ایران ته لږ ازادي نه راوتله، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
د کاشغر تر گوادر د اقتصادي راهداري په اړه د خبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو لرې کولو په خاطر مرکزي وزیر احسن اقبال د بلوچستان له حکومت او سیاسي ګوندونو سره لیدلې دي. خو آیا د دوی قانع کړل شو؟
خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټولګوندیزه غونډه وسوه، هغې هم زموږ د دې غوښتنو ملاتړ وکړ، نو زموږ تر اوسه پورې هم هغه مطالبه ده.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د سخت یخنۍ په دې موسم کې لارې بندې شوي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبروین د پایل رپورت. پاکستان ویلي د افغانستان سولي عمل پلټ کې د سلور هیوادونو اساسو غونډه د ګل پرس په اسلام آباد کې کېږي. د خبرې د دې هوا د بارني چارو وزارت یو چارواکي د نوم نشودل په شرط د مشال ریډیو ته کړی. د تر دې لمخه د غونډې د ځای ځایګي پاړه څه نو ویل سوي. تفصیل ریاض مسخیل اورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض با سلور لخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کارزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه غونډه کې ګډون کوي. د ذکر دا چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په مؤثر انداز کې سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزه سټیرنګ کمیټه جوړول شي چې پکې به د پاکستان، افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندگی هم شامل وي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې خبرو اترو کې د طالبانو د کډون تصدیق نه دی سوی. البته رایټرز خبرې اژان د سرچینو له قولې کې لیکلي چې شایي حقاني شبکه استازي ګډون وکړي، خو د دې لا هم تصدیق نه دی سوی. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو څارونکي خوشحال خلیل سرمرکه کړې او ځینې پوښتنه یې چې په غونډه کې د حقاني شبکې د استازي د ګډون خبره کېږي. البته د ملا منصور اختر په مشرۍ د طالبان لخوا په غونډه کې د ګډون په اړه لا هم څه نه دی ویل سوی. نو آیا دا خو به د سولې پروسې پر بیرته پیلولو څه منفي اغیز ونه کړي؟
اصل کې خبره ټوله همدغه ده چې طالبان اوس په پاکستان کې هم د مختلفو حلقاتو تر حمایت لاندې دي. خپله پاکستان معمولا دغسې تکتیکونه کار اخلي، یوه ډله رانږدې کوي او بله ډله غواړي چې وښيي چې دا زموږ سره کنټرول نه ده رهاله شي. دوی معمولا دغه رقم ته خبرې کوي تر څو پورې چې په سیاسي چنابازۍ کې دلته ټیک لاس ولري او د عقل یو شکل نه یو شکل خپل خبرې په مذاکرات کې په افغانستان حکومت باندې ومني. خو دې دا خبره مو ټول ته څرګنده ده، روښانه ده چې پاکستان معمولا ټول خلکو باندې، یعنی په ټول خلکو چې دي طالبان دي که مختلف ډلې دي، په دې باندې نفوذ لري، په یو نه یو شکل باندې نفوذ لري. که دوی چېرته وغواړي په رښتیا هم صادقانه عمل وکړي دا کار کولی شي، دوی په یو نه په یو شکل باندې تر فشار لاندې راولي. خو دا ماته ډېره جالبه ده چې پس له ډېرو کلونو واقعا پاکستان لخوانه اولته سیاست مداران لخوانه اولته دی پوزي چارواکو لخوانه داسې خبرې کیږي دا رقم ته مخې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان د افغانستان سره همکاري وکړي.
خلیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته صادقانه همکاري نوم ورکړ، که چېرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي، آیا افغانستان د اسلام آباد په غونډه کې کولی شي چې د پیکنګ او واشنگتن په مرسته په پاکستان باندې فشار راولي او داسې د سولې خبرې مخته ولاړ شي؟
پاکستان تاریخ ته موږ ګورو، دوی معمولا د تروریزم نه د وسیلې په توګه کار اخیستی ده. یو کله هم چې پوهېږي چې نور وخت تمام ده، نو دا وسیله ایسته غورځوي او یو بلې وسیلې ته لاس اچوي. دغه مثال موږ په 2001 کې ګورو چې مشرف باندې کله د امریکې له خوا نه فشار راغی، هغه وخت کې بسته د رژیم نه لاس واخیسته، د طالبانو بسته امارت نه لاس واخیسته او ټولې پلانګولو کې ورسره مرسته وکړه. که دغه رقم ته فشارونه یا خپل پاکستان درک کړي چې نور زه په پخوانیو سیاستونو یا په هغه لارو باندې چې موږ سره اوسه پورې کارونه موافق نه یو، اوس په یو نوي دید او په یو نوي ستراتیژي غواړي چې افغانستان د لارې ځانونه منځنۍ آسیا مارکیټونو ته وصل کړي او بل نړۍ کې چې هغه کوم تصویر د پاکستان بد شوی ده او په خپله پاکستان کې نارامي، اقتصادي ضعف او ګډوډي او فرقوي تشدد، دغه ټول د دې لامل کېږي چې پاکستان کې حالت بې اندازې ته خراب ده. که چېرته دوی دغه رقم ته طالبان او تروریست ته داسې استفاده کوي، ممکن یو ورځ په دوی ور وګرځي او دا د دوه مخې تورې سره د لوبو کولو په معنا ده. نو که خپل دښمن په خوږولی شي ممکن دوی هم خوږ کړي. نو که داسې چې تر رسېدلي او څومره چې موږ دغه علامو ته ګورو او د پاکستاني سیاست مدارانو څرګندونو ته ګورو، فکر کوم چې پاکستان دغه فشار ته یو څه غاړه کېږدي او دغه امیدواري د پخوا پرتله نسبتا ډېره سوې ده.
خوشحال خلیل، مننه.
پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې کړې دي. سنی مظاهره کوونکي پرون د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیعه لاریون کوونکي د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي غوره کړي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی ہوادونو پکورنی چارو کی لاس وہی ایران د خپل گټو د ترلاسه کول لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړی ده او فرقې تشدد او چتر سوال دی. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تا تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لور ګډېدو ډډه وکړي.
سعودیا کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لسغه مکار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پرساس خپل ستونزې د مذاکرو لاري حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو لاري حل کړي.
فرشته جلال زی ولکه څنګه تاسو پر پورت کې وردل د سعودي عربستان لخوا د شي عالم نیمر ال نیمر تر پنسي کولو وروسته په تهران کې د پاریدونکو مزارچانو لوري سعودي سفارت ته د اور چون وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوی دی. لدې پیښې وروسته سعودي عرب له ایران سره سفارتي اړیکې وشلولې او دا شان د دواړو ترمنځ لفظي جګړه لا هم نور هم زیاته شوې ده. د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصلي وجه څه دی؟ په دې رپورت کې مجاجه اخیسته دي. که څم د ایران او سعودي عرب ترمنز اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر ال نمر پانسي کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مزارچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب په بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران د اړیکات خراب خو ډېر پخوا ته دي. اسلام نه مخکې د عربو او پرسیان یو اختلاف راغلی دی، بیا د اسلام نه پستم بیا د سیاسي لیدا چې دا دوه ملکونه اوریجنل پاور دی پارا یو بزر کمپټیشن دی. ایران اوم غاړي چې لارجر می ریلیز کی هغه یو میجر قوت دی. سل یو ځان دا هغه اسپایریشن دی، نو هغه دوه په مسره یې جګړه دا پاور جګړه نه، نو دا دوه خپل مجلس کې سینې استعمالوي خو دوه خپل کې پاور شګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپل د سعودي عرب په داخل کې د شیعاګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
د دې شک نو د سعودي د شیعاګانو نه ډیره یره ډیره احتیاط وسره چې دا غوي خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقہ الانکه زیاتر اویلم دا علاقہ پروډوس کوي خو هلته شیعاګان ډیر دي، نو هغه باندې ډیر نظر ساتي. دغه رنگ بهرین وسره لګیدلې دي شیعاګانو میجارټی دا خو هغه باندې سنیان حکومت کوي، نو لکه یو رنگا شیعاګان دباو ساتلې دي چې د آل سعود لپاره خطر جوړ نه شي.
ایاز وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یو وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوی جوهري معاهده هم غني.
بل هغه خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن له نورم زیاتېږي هغه شاید د امریکای او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لګ لرشول ایران ته لګ ازادي نه راوښو اقتصاد هم خشي په دې ریجن کې به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي، نو سعودي ته لګ مشکلات ښکاری.
تیر ماش سعودي عرب د څلور دیش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې ورته د ترګې پر ضد اتحاد ویل کېږي، خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف ته جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخنیول دي.
د ایران او سعودي عرب
پر اختلافات هم رپورٹ اوریدلی. د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال وای د چینا پاکستان اقتصادي رهداري باندې د پولیسان ټول سیاسي ګوندونو اندیشنې لري کړي، خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو جماعت العلماء اسلام او عوامي نشل ګوند بیا وای دوی د حسن اقبال خبرو سره اتفاق نه کوي. وفاقي وزیر تو دی وړاندې خبر پښتونخوا ته تللی چې هلته د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل، خو هغوی هم د خبرو سره اتفاق ونه کړی. نور تفصیل د خدای نور نصر په ریپورت کې.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لارې د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندیښنې لري کړې او په خبره یې ټولو د خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی.
خلاف امتیاز کرے
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټې ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل، د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي رهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسیږي. خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیسیون ګوندونو جمعیتي علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صبح کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د خبري غونډې ته وویل د دوی همغه پخوانی غشتنه لا هم منل سبې نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو آل پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کوم ټول ګوندې ز غونډه وسوه هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ، او که مو چیر بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یو بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یو پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډه ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
لکه څنګه چې په ریپورت کې واوریدل د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال پرون د بلوچستان حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه کړي دي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا نن مشال لیدو ټول دوی د حسن اقبال له معلوماتو مطمئنه دي، البته تر څو د راهداري پر غربي لاره په عملي توګه کار پیل نه شي تر هغو پورې نسی مطمئنه کېدلای. له نوموړي څخه مو د مرکې پر مهال په سر کې وپوښتل چې آیا د احسن اقبال د خبره سمه ده چې تاسو د اقتصادي راهداري په اړه مطمئنه یاست؟
حسن اقبال صاحب راغلی و کوټې ته. حسن اقبال صاحب سره ټولو پارټیانو ولیدل. حسن اقبال صاحب د کاریډور په هکله چې د کوم معلوماتو تفصیلاتو د ټول کښېښول او دلته زموږ د صوبې چې څه پاچیانې وي د هغو ټولو پاچیانو مطالبه دا وه چې موږ ته بېلا ځنډه پر کاریډور پر غربي کاریډور کار را شروع کړي، نور موږ په ستاسو په مجلس اطمینان نه کېږي. خو به هر حال بیا په پریس کانفرنس کې زه هم ناست وم، نور خلک هم ناست وو. وزیر اعلی صاحب دا وویلې چې د مشته اطمینان راکړي او موږ مطمئن یو. د حسن اقبال مجلس
دغه پوښتنه مکولې یعنی د څه وویل د څه نوې خبره تاسو ته وکړه؟
د مجلس دا و چې شپږ دېرس عرب ډالر چې دي دا یوازې او یوازې موږ د بجلی پر پیدا کولو خرڅوو، پاتې شي دا نورې لس عرب ډالر چې دي دا موږ په دې کار باندې دخ کوو. او دا اوږده منصوبه ده، دا به په ډیر وخت سره تکمیل ته رسیږي.
د شپږ ډیرس ارب ډالر رسیدي، دا به په پنجاب کې دا د بجلی په پیداوار خرڅېږي که به نه، دا په بلوچستان، خیبر پښتونخوا یا سند گوادر په دوه کې وي که هغه به ټولې پنجاب ته ځي؟
دا خو د ده د وینا مطابق دوی چې اوس کوم شی کوي، مطلب دا تر کوله ده، زموږ غا دا حب باندې چې دوی د بجلی کومه منطوبه ده چې کوله راوړي او دلته د بجلی پیدا کوي، دا یې دغه کله زموږ مجلس دا دی چې د بجلی منصوبې که د سولر دي که د کویلې دي، کوټه، شارګه، هرنایی، دوکۍ، دا یو اوږده پټۍ پرته ده او دا د کولې د اعلی کوالټي ډېر لوی ډپوزټ دی زموږ د صوبې. نو موږ دا خبره ورته وکړله چې دغه منصوبو څخه یو منصوبه دلته هم که په سولر کې هم زموږ لمر د نورو صوبو تر لمر تیز دی او دغه رنګه زموږ د بجلۍ د کولې په حواله باندې موږ ډېر لوی ډپوزټ لرو. د کولې په حواله په کار چې بجلۍ پیدا شي، دغه رنګه دعوا وینډ والا او هم دغه رنګه بیا په خیبر پښتونخوا کې د هایډل پاور بجلی پیدا کولو منصوبې تاسو باید اعلان کړئ که دا د اوږده واټن دی که دا د لنډ واټن دی.
دا ویل کېدای شي چې د بلوچستان حکومت اوسنۍ کومه منصوبه ده یا اوسنۍ چې کوم اختلاف دی یا چې کوم اوسنۍ د مرکزي حکومت موقف دی، په دې کې کم از کم په دغه شکل کې اوس صوبایي حکومت ثناء الله زیري په مشرۍ کې ستاسو حکومت ورسره مطمئنه یا شریک نه دی؟
ثناء الله صاحب دا ورته وویل چې د اته ګانټې اته نیم ګانټې د سیاسي پارټیانو انجمن تاجران او نورو وفدو سره پرله پسې ملاقات وکړي، په هغه کې چې کوم صورتحال وړاندې کوي پر هغه باندې موږ اطمینان کوو او غواړو دغه لکه دغه چې موږ ګایزو تر څو پورې چې دوی عملي کار په عملي کار لاس نه وي پورې کړی او پر دې روټ باندې کار نه شروع کړی، پر ریلوی نه شروع کړی، پر روډ نه شروع کړی، صنعتي زون نه اعلان کړی، پایدار اپټیک نه دخ کړی او سب کاریډور باندې بند نه مختص کړی، تر هغه پورې دلته په دغه مجلس هیڅوک هم اطمینان نه شي کولی.
دا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال خو د قبایلي سیمو خلک به یو بله غوښتنه لري، هغه دا چې دوی ته دې د اقتصادي راهداري کې حق یا برخه ورکړل سي. د پښتونخوا ولسي تحریک قبایلي سیمو مشران وایي چې هغو به په دې لړ کې په لنډو ورځو کې د قبایلي سیمو مشران، ځوانان، وکیلان، روزګار پر روزګار خلک او هر فکر لرونکي لپاره یو غونډه جوړوي او په هغه کې به دا خبره څیړي. تفصیل د شنواز ترکسي په ریپورټ کې.
دا پښتونخوا ولسي تحریک د قبایلي سیمو مشران وای چې هغوی به د قبایلي سیمو د مشرانو، ځوانانو، روزګاریانو، وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپل برخه واړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي، خو دوی به دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه افریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنوینشن چې کوم دی په خبر کې کاریډور ولا منصوبه دا قسمت بدلیدونکي منصوبه ده، خو بدقسمتۍ له پنجابي واکمنان دې په لوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي، نو هغه ټول دا منصوبه پنجاب ته یو وړي را او ان شاء الله موږ دا کنوینشن چې وشي موږ به د فاټا هرې
گل نواز خان محمد چې د پښتونخوا ولسی تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګری به هر رقم مبارزه کوي چې ګینه د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسی.
نو د پاټا لار شونکي گوادر سره په میلا وهلو کې ډیر لنډ بریوزي د سیلاب نه بچتا، سیلاب پین راځي او په دې باندې دن نوي د چین سره د تجارت لپاره ډیر اهمه ده. د کاریډور منګ ټولي برخي د پاټا په لار باندې غواړو.
انجینیر تورګل چمکنه وای چې په لنډ وخت کې به هغه لکه د صوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي چې ګنې اولس بیدار کړي او پر اتلونکو کې خې ګټه وکړي.
د همدې کاریډور د پاره په غلانه کې واغټه جرګه کړي وا هغه کې تقریبا
ټول قبایلو وعده کړې وه چې موږ به مقابله کوو او موږ به حال حق غواړو. او بیا په پېښور کې د کرم ایجنسۍ د پاره مو یوه لویه جرګه کړې وه، خو اوس به یو بل پروګرام هم جوړوو چې په ټولو ایجنسیو کې دا خلک راپاڅو او د خپلو حقوقو دپاره هغوی سره خبره وکړو.
ظاهر شاه صاحب د یاد تحریک غړی دی او د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري هم دی. هغه وایي چې هر څوک دغه راهداري فاټا کې تیرول شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
مومند جرسی کې په نو پاس باندې سړک شته چې هغه په مزاری جینا او په غړو باندې جلال آباد ته رسیدلی دی. دغه رنګ تورخم لار ده، ټوله دنیا انټرنیشنل روټ ده، ټوله دنیا ټیکلجي او تجارت پکې دغه هم په فاټا ده. په کورمه باندې مطلب دره چې 15 روټونه کتری منګل باندې یا په دې بل طرف باندې خوست چې کومې لارې تللي دي. دغه رنګ د وزیرستان نه چې کوم دی نو بې شماره لارې افغانستان طرف ته، هغه مطلب دره چې افغانستان او انټرنیشنل ته دغه رسۍ پاسانه کېدی شي.
دغه مشران وویل چې په روان میاشت کې به د یاد تحریک د فاټا د څنګه سره تړاو لرونکي یو لوی کنوینشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم دورسمې بجې سوي دي. سره را لمومند به خبرونو لنډې سکراندې کړي.
پاکستان وای د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پورس کیدون کې ده. د پاکستان د بونو چارو وزارت چارواکو د نن څرګندولو په شرط تن مشر ډول ته ویل په اسلام آباد کې کیدون کې د غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وای د ترګری په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وای دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې شوی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري خپل شوی. اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 13 ورځې د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوی، پولا هم خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. پاکستان ته د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سونیان او شیاګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په خبره د دایې څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. او ایران سعودي تورن کړی چې فرقیز اشخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښه وړیکو د بنسټپالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. دا خبره د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې 13 ورځې لیکلي.
د خبرونو لنډیزونو له اسرار علم مند واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو اجر سپانه خپل ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سیاسي ګوندونو په تحفظاتو باندې لیک کړی دی. او وایي چې 13 ورځ په پیښور کې کېدونکو د جمعیت علما اسلام فیډلی لخوا رابلل شوی ټول ګوندی ز غونډه کې حکومت ته ځړکا ورکړې شو ک چرې په دې منصوبه باندې د سیاسي ګوندونو اندېښنې لري نه کړی نو د دې پر ضد باندې خپل نیغه اقدامات کوي. ادریه وړاندې لیکي چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاسي ګوندونه تحفظ فزات لري نو بل پلو حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دې کې مخلص دي او دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او هم دغه لړکی د منصوبو وفاقي وزیر احسان اقبال د پیښور او بیا د کوټي دوره وکړه او له دې وړاندې وزیر اعظم هم سوسو واره دا خبره کړې ده، خو تر اوسه یو سیاسي ګوند سچي یو تن هم په دې خبره قانې نکړو. د ادارې په وینا چې ټول متعلق ادارو له په دې منصوبه باندې لا اول کار کول پکار وو او د دې متعلق چې څومره هم تحفظات دي باید چې هغه ختم کړی شي چې د دې ملک د ولس لپاره د ملک د تاریخ اهم منصوبه سرته ورسول شي. ادریا اخری کلی کې اوس چې کوم تحفظات مخې ته راغلي دي او په دې باندې په میډیا کې بحث هم روان دي نو د دې لقبل د پاکستان متعلق دنیا ته څه پیغام روان دي پاید چې دا په نظر کې وساتل شي او وزیر اعظم او ټول متعلق ادارې په دې غور وکړي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادریا کلی کې چې د سعودي عرب خارجه وزیر د پاکستان د دورې په محل د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کې د 34 اسلامي ملکونو اتحاد د تفصیل خبر کړل او دغه لړکی ورته پاکستان استخباراتو روزنې او پیاوړتیا زیاتولو په ګډون ځینې چارو کې د مرستو پخله وکړو. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان پخپله د ترهګری ښکار ملک دی، نو ځکه د هر قسمه سیمه ایزو او نړیوالو هلو ځلو مرسته کوي چې د نړۍ او منطقې نه ترهګری ختمه شي. او بل دا چې دغه لړکی لویه تجربه هم لري، نو داسې حال کې ورته د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه هیڅ مسله نشته او موجوده وخت کې د دې خبرې ضرورت هم ډیر دی. ادریا آخري کلی کې چې د روانې میاشتې په آخر کې په سعودي عرب کې د اتحادي ملکونو د دفاع وزیرانو غونډه هم کیدونکې ده چې پکې د اتحاد نور جزئیات مخې ته راشي، خو پکار ده چې دا اتحاد د اسلامي ملکونو د یووالي سبب جوړ شي او د ټولو اسلامي ملکونو نه د ترهګرۍ سره سره مسلګین خطې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای اف پی خبری آژانس لیکي پاکستان د سعودي عرب له خوا د ترګري په ضد د اسلامي هوادونو پوځي ائتلاف حمایت کړی او د غیبات په لوي سوي دی. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران ترنګلي سفارتي اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې چې په خوا هم دواړه هوادونه داسې شان حالات سره مخامخ ول. ګلایا سبغښت
ای اف پی خبر ایجنسی لیکي چې پاکستان د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلور دیش اسلامي هیوادونو ائتلاف د جوړولو هرکلی کړي. په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړي او په دې ملاقات کې نواز شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف حمایت کړي. خبر ایجنسی لیکي چې په لومړیو کې پاکستان ډیر په احتیاط سره د اسلامي هیوادونو د ائتلاف په حق له غبرګون خودلې وو. په هغه وخت کې پاکستان دریز درلودو چې د ائتلاف په اړه نورو تفصیلاتو ته انتظار کوي چې دا به کوم ډول عملیات او کارونه کوي. خبر ایجنسی د پاکستان د بارونو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته د هر غواغ په صورت کې به لریاست سره وګه په وګه ولاړ وي. سعودي عرب په وار وار په نړۍ کې ترهګری غندلې او هغه یواد په خپل د اسلامي دولت وسلواله ډلې له بریدونو سره مخ دي. خبر ایجنسی د کارپو حسن اسکری په حواله لیکي چې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې شامل دو سره پاکستان د سعودي عرب په لوي شوی او د دغه ائتلاف مخي لا تر وسه پوری واضح نه دي. اسکری وایي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلي اړیکو کې ځینې لارې خلاصې پرې خېدي او وس داسې ښکاري چې د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر سفر روستو به ایران له پاکستان سره رابطه کوي او وضاحت به ترې غواړي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ جنگ پر وخت کې د ایران دوه جنگي الوتکې د سعودي عرب په فضايي حدودو کې د داخلي دو روستو راغورځول شوی وي چې لوجه د دواړو هیوادونو اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. بیا په 1978 کال کې په مکه معظمه کې د تشدد په پیښو کې 215 ایرانی حاجیان وژل شوی ول. د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب سفارتخانی محاصره کړې وه. مجللی کې خدا وار حالات او ګټې ډېری مختلف دي. سعودي عرب د شیا مولا شیخ نمر النمر سره د درې سلويخ نور کسانو ته پانسي ورکړه چې د محافظه کارو مخه ونیسي. مجله زیاتوي چې حکومت غواړي د شیاګانو پر ضد کاروایانو ته ژمنتیا وښي او د هغو نورو مشکوکو القاعده غړو د اعدامولو نه پام راواړوي. خو د شیا عالم ته پانسي ورکولو سره تهران راپارېدلې دي او د پخوا په شان یو ځل بیا بلوګرو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید کړي چې له وجې د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې پرې شوې دي. مجله زیاتوي چې لویدیز هیوادونو کوشش کوي چې له ایران سره اټمي تړون پر ځای وساتي او د کډوالو بحران حل کړي، نو په دې حالاتو کې به دا ښې نتیجې ونه لري.
ګلایز چې سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات درته وړاندې کړل. هلته بیا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حملو ته شدت ورکړی دی. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوال طالبانو د سیمو نیولو هڅې هم زیاتې کړي دي. پخوا به د حواله سړېدو سره د وسلوال طالبانو حملې بندېدلې، خو اوس داسې نه ده. فرشته جلالزی هم په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاشتو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکو ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوې چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حمله په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال سیف کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې 10,000 پورې رسېږي، نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دي. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وایي چې پیدا خو خیر څه کمپلی دی، دا خو شوی کار دی، نو دوی سره به تاسو خبرې کوي دوی به منې.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 1500 کلونو په پرتله زیات وو او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وو. دا سل پسولو کې نه د څرګنده سوي چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې ورسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2,000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سشکل جمعی ډیر سول و خو بیا هم حمله نوې کمی سوي. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیز کې سشکل تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو دا سی ویرسته چې د حمله او تشدد د غلریبه تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبری کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیزونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
فرشته جلال سیته غوښ واست اکونومست مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته کتنې کړې او په دې لړ کې د تیر کال جاج اخیستې. د مجلې کې قسم طالبانو ځینې سیمې نیولې، خو د دې معنی دا نه ده چې ګواکې هر څه له لاسه وتلې دي. بوروال کاکړ ته بغوښتو
اکونومست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې له هغه وروسته یوازې یو کال تیر سوی دی چې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو. د مجلې په لیکنه ناټو یوازې 10,000 عسكر دی ته پریښودل چې افغان ځواکونه وروزي، هغوی ته سلام او شوري ورکړي او مرسته وکړي. مقاله لیکي چې له هغه راهیسې د وسلوالو پر ضد د جګړې ټولې چارې په خپل افغان ځواکونو پر غاړه اخیستې دي او جګړه کوي. مجله زیاتوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان هم سیاسي او هم امنیتي حالت تر یو حده سره ګډوډ شوی دی. طالبانو د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره خپل پسرلنی عملیات دا ځل د تیرو کلونو په پرتله غځولي او په ژمي کې هم دوام لري. د مجلې په لیکنه طالبان له واکه تر لرې کېدو وروسته اوس مهال تر ټولو ډېرې سیمې په واک کې لري. اکونومیست زیاتوي چې په دې کې د کندوز لنډمهاله سقوط، د کندهار پر هوایي ډګر برید او باګرام هوایي ډګر ته نږدې د شپږو امریکایي عسکرو وژل کېدو پیښې د پام وړ دي. مجله زیاتوي چې تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان حکومت د واک کمزورتیا ده. دا سیمه په 2009 او 2011 کال کې له طالبانو بیرته نیول شوې وه او د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په ګډون زیات زیان پکې رسېدلی و. مجلل کې چې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي یو مهم وجه دا هم ده چې افغان حکومت دا سیفعال نه دی لکه څنګه چې په کار و. بل لامل دا دی چې تیر کال له وسلوالو طالبانو سره د روغ جوړی بهیر پیلولو هڅې ناکامې سوې او د ملا عمر لمر ګورسته طالبان په خپلو کې وویشل سو. اکونومیست مجلل کې چې د دې پورته یادو سوې لاملونو ترڅنګ بل دا هم دی چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله تګلارې په لړ کې نیمګړتیاوې لري.
بوروال کاکړ ته غوښ وس هندستان وای د پټان کوټ پېښه چې پکې او هندي سرتیری مړه او 22 ژوبل شوی او په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي او دوی اوس د پاکستان د خبرګون په انتظار دي. هندستان وای د پاکستان له جواب وروسته به پریکړه کوي چې اسلام آباد سره د سولې خبرې پر مخ یوسي او کڅنګه. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه شوی وه او د پټان کوټ پېښه غندل شوی او ویل شوی چې کوم معلومات هند شریک کړي دي د هغو جاج اخیستل کېږي. اسرار الله مومن ته به غوښ شو.
نن ورځپاڼه لیکي هندوستان وایي د پټانکوټ پیښې په اړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي او د اسلام آباد له غبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو په اړه پریکړه کوي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندوستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلی وو. یو جوګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندوستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ، ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د زی پړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي او هیله لري چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه کیدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اوو هندي سرتیرو تر وژل کېدو او 22 جوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندوستان وزیر اعظم هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاری وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې کوم چې په شاوخوا یو لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل هندي همنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
اسرار عالم مومندو د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د تګ راتګ لارې بندې سوي چې وجه یې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. دوی زیاتوي ناروغان په سیمه کې رای سرسوي او نسي کولای د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره پوستي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تخیل بلابلو سیمو خدرخیل منظرخیل او خاوشا کې مشته خلک ګلمن دي چې د ډیرو ورځو ور باندې لارې بند شوي دي چې لاملای نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنې له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځو ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
میشته ډیر شندر تکلیف ته ډیر ټیمی شي میشته کروینه دلوړه به مورون باندې تنر ته تریزله پوز د خیس لیار رس باندې اورا چولې دي سیمیندار نو به مور لوړ دایو چې مومنټ باندې در خل کوم ډیر د حکومت سره ډیر قربانې کړي دي عامون پر ډیر کردار میړه تکړه جايو کوشش وکړه جايو حکومت سره او ای سی کی او پر وکړه جايو خپل خور مش خپل ځمور کې اور کړي دو
د ټلیفون د لارې د داخل یو بلو سیدون کې مشکله مو ویل د لوګې سره مخ شوی
دین یا سی سی ته کو داخل کې دی مورون د لوګې د تند مړ سوال اغه ختم دي دونه چینه بورې دا وی ار ته ختم دي نشه پاتن نه لګي زمش کې کینو ګونه دا یار څه پښتو ارته و کې زیای چې سبو کن وای تاسو بل ولې تاسو سای تل یار باندې کورتل یار باندې مکمل اورې اته ولې دی سوري دل کو دی مورون نن غته انټر ته سپټال کې دا وی د خورې مرصا
کلیم لاوی دولت ته ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاش کې ډیر کم دي.
می خریا کومنه راته پوښتنه کیږي اخر کارمی د پاکستان نه یې می سره راځي تای ویلی شي چې می تک نوې په درې مې چې کیوا کړو خو اسکو بیا راځي په لوګ غاړي په پاتې منت د ویرو کې کچې پر دوړه په کې روي چې نا په ګرمې د اخر کار په وو ته غاړي چیرې گزارا کی 5000 کاړي دل پرتی 4 اورر منه پرتی دې پوسه خېس یار سره باندو د سیدل یار باندې می سره د مور واسره تي د مور ته دل په یار کې می سره مرچی چې می دا وستنه چې پارا جما باندې می سره غاړي خلص کو وړه غاړي تي د مورونه غاړي وی زنانا ډاکټر
شمالی وزیرستان د تاخیل بلابلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامیه چارواکو وویل دوی پر دې موضوع سره نشي ویلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ری او سمجو خبر ایجنسی ته د جمع پورز د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د خبر د سیاحت مکی په دفتر کې په غونډه کې د یاد اداري چارواکو ویلي دوی د پولیو یا ګزند د ناروغي ضد د نوي کال کمپاین لپاره ټول تنظیمات نیولې دي. او په خبر ایجنسی کې به د کمپاین د جنوري 11 مینیټې څخه پیلېږي او تر 11 مینیټې پورې به دوام ولري. دوی د کمپاین لپاره د پاسه شپږ سو ټیمونه تیار کړي دي. خوشنیسو فرحات شنواری رپورټ.
د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې په دفتر کې د پولیو یا ګزند ضد کمپاین لپاره د دغې محکمې د افسرانو، پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یو غونډه وشوه. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د روان نوي کال د اولنی کمپاین لپاره خپل تیاری مکمل کړی دی او ډیر ژر به دغه کمپاین پیل شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو افسر او د پولیو ضد کمپین انچارج ڈاکٹر شیر خان مشال ریڈیو ته وویل
را روان کمپین یا پولیو راؤنڈ چې کم دی هغه به د 11 تاریخ د جنوري نه په ټوله خبر ایجنسی کې شروع کیږي. او د دې لپاره چې کندي کنه خوشا مونږ چې کم شپږ سوه ټیمونه تیار کړي دي د هغوی تیاری مکمل شوې ده. او ان شاء الله د 11 جنوري نه مې چې کم دی کنه هغه خوشا 200,000 ماشومان به چې کندي کنه هغه لپاره چې کندي مونږ کتره ورکو بیا هغه نه بعد چې کم دی کنه ٹریننگونه پلینو ٹریننگونه چیکنه کمپلیټ شوی دی. لاجستیک امر را رسیدلې اوس دا غیره لپاره چیکنده کنه مونږه انګوریشنم کمپلیټ کړو او ای پی ایس انګوریشن وکړو.
دا چې دغه کمپاین لپاره د امنیت سره تنظیمات نیول شوی دی. په دې حق له د جمرود مرستیل پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام وویل
د سکیورټی به ولې سره دا ویل شم چې زموږ اوس ان شاء الله د خبر ایجنسی دی امن زیدا او دې کې مونږه ارینجمنټ هم کړی دی چې چرته کې صدا سي خبر را نو ان شاء الله موږ دې سره به پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ور سره ولاړه او ان شاء الله دا سی به ان شاء الله سم مسئله بنوي. اوس هم ان شاء الله د خپل د علاقې د خبرې خلکو مشرانو نه موږ د تم لرو چې یاره ان شاء الله دا به زموږ سره او د ټول د ټیم سره او دا چې کوم د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کوم د ارینجمنټ سی دی کې به ان شاء الله پورا تعاون کوي او ان شاء الله خپل کردار ادا کوي.
او د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز زیاته کړه چې اوس په باډه کې پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او خلاص شوی دا او هلته به هم د پولیو یا ګزند ضد کمپاین کیږي.
بڑا مطلب اوپن شراغی کی مطلب زمون سره مطلب ڈور ٹو ڈور کمپین سٹارٹ شو تیرا میدان تیرا بازار پلس لنڈ کوتل جمروت کے دے مطلب کوالٹی کمپین سٹارٹ تھی نو انشاءاللہ مونگو چیرا بل کیس مونگتا پر جنوری نہ مطلب پاگا کی پتو دا سولا کی کیس رانشی.
د خیبر جن سے د پولیو کنٹرول روم چاروا کی وائی چی تیر کال یعنی پا 2015 کی پا خیبر جن سے کی د پولیو یا گزرن یا ولس کیسو نمخی تارا غلی وو او پٹول فاٹا کی دغش میرا شپاڑا ستار سے دلی وا او بیا پٹول پاکستان کی خواوشا یو 50 کیسونه درج شوی وو. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په کراچۍ کې پښتون عالمگیر مسعود په خپل سر د شهر د سنځو د هواري لپاره د فکس اټ په نوم یو مهم شروع کړی دی. د په لومړي پړاو کې په خپلو پیسو د شهر د سخا او بو ګټرو سرونو بندولو کار پیل کړی دی. وایي له دې وروسته به ځای پر ځای پرتی خځلي او ډیرانونه له منځه وړي. نوموړی وایي دا ځکه کوي چې حکومت په دغو کارونو کولو کې ناکامه شوی دی. تفصیل له کراچۍ د محمد عمران په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د غزوان د کراچۍ ښار په لوی لار یونیورسټي روډ هغه ګټرو لپاره سرونه په خپلو پیسو راوړل کوم چې ښکارا پراته او سبخت هم د سبد پیخي سبب جوړې دي. شو مشال ریډیو سره د خبرو په وخت لمګیر مسعود اویل چې د دې وړاندې یوازې په دغه لارو د صوبې د اعلی وزیر انزورونه جوړول چې مقصد یې د عام ولس لخوا صوبایي حکومت ته خپلې ذمهواري ورښودل وو. ولې دې تور لګی چې د صوبې اعلی وزیر په دې اړه هیڅ ګام پورته نه کو.
یہ کمپین پہلے فیز میں جا چکی ہے.
انتظام نشتا داسی بشمیر مسلی دی کم چی بد مدنی ٹولنی پا مرستا پا نخکو زب پخپلا یو یو زیت زم او دا ہر سب اس پخپلا سمو
اکٹھا کروں گا اور ایک ایک جگہ خود جا کے فکس کروں.
دا عالمگیر محسود د مرستې لپاره یو شمیر خلک هم په دغه موقع موجود وو او دغه ځوان د کار او زیار ستاینه وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کراچۍ یو اوسیدونکو اجازه برکی ویل چې دوی هر ځای کې احتجاج کړي ولې سندیجې نه دراوته.
دا عالمگیر بھائی چې کم احتجاج کوي ان شاء الله دا بهترین طریقہ ده. مونږ په حساب ولې چې مونږ د وزیر اعلی سین پتا ورغلی او الته احتجاج ریکارډ کړي دي خو د مونږ سره کوئی رابطه امیر سره څه هیڅ نه دي کړي. خدا ته میز راغلی یو میز د مجبوری نه فکس سیټ کا کړي دي کنه چې میز با پار غټن پر ډکن باندې ورا کچره والا جای باندې میز با فکس سیټ لګي اور دا وزیر اعلی سین ته مونږ وای چې بای راشه د مونږ علاقې ته د مونږ علاقې ته وګوره.
د ذکر د چې سورج وړاندې عالمگیر محسود په دغه لارو د هغه غټرو سره د صوبې د اعلی وزیر قائم علی شان زورونه کې خو دی په کومو چې سرونه نو چې ورستی د صوبایي حکومت لخوا حکم جاری شوی وو چې په سمدستي توګه په دې کار لاس پورې کړی شي ولې درې ورځې تیرې دوه ورځې هم په حکومتي کچ هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
ان ته بادشاہ خنمال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خوارې ځای خولې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
زما شاله ډوري هم په دې غړي کې به اته دې غړي خبري برخه هم په دې رپورت پاتره سو او دا ورستۍ رپورت یې واغ دی کلتوري رپورت د کلتوري چارو په هان وای سیمه کې رواني جګړي د کرشد باړو غاړو ته د میشتو قبيلو کلتوري او ټولنیز ژوند د ستون سر مخ کړی دی او باید حکومت او غیر حکومتي ادارې د دې لورغونی کلتور د ودی او خوندي کول لپاره په شریکه کار وکړي. په دې اړه د شاهین بونيري رپورت اور
Shai Raman Zora Wara Dusha
په بلوچستان کې میشت پښتنو قبیلو خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندۍ ساتلي دي او د ولسی سندرو، روایتي اتڼونو او کاکړو غړو په شکل کې د خپل تاریخ او ټولنیز ژوند ځینې حواله خوندي کړي دي. لیکوال او سړنکار رازق فهیم وایي په جنوبي پښتونخوا کې د ولسی ادب او اتڼونو بیلابیل رنگونه ژوندۍ دي چې دغه سیمې د تاریخ ژوند جواک او هیلو څرګندونه ترې کیږي. رازق فهیم وایي باید د کلتوري اساسې او آثار په دستاویزي شکل کې خوندي شي.
موږ سره خدا ثقافتي شان موجود دي مگر څوک څوک زموږ نه زی هم ټول اترونو هغه اهنګ چې ده کنه خلک دا څنګه د دې تشری څنګه کوي د دې ټول اترونو وار سره دا د هر اترن او دا کی د هر قدم خپل یو تشری ده کنه او خلک ګور لاغه ځخ خپل یو اجتماعي معنا وی را با یو خدا فکر دی چې کوم دا د دې څوک شکل نه دا فکر دی چې دا کوم نش او حکومتونو فکر دی چې ودې ته توجه وکړي.
رزق فهم جاتوی د سیبی د قبیلو روایتي اترونه اوس د نوي دور د غختنو سره د بدلون نتیریږي او کوه د ورته ورکل شي نو په نړیوال کلتوري منظرنامه کې ځانته ځای نیولی شي. نو موړی وای
دا اکن شو کنه دلته په فولکلوري انداز باندې دا یو خاص فارمټ لرنه او دا د فارمټ په خوا باندې د خپل اظهار غرنګ نه شو کولای. مثلا لکډول بو دول سره به دا اکن کېد خو دلته سیدا قبایل کراچي لراغ یا نور داسې اربن فیٹنگ لراغ کنه ولته د میوزیک خپل یو روایت موجود دی خو دا وکړي چې میوزیک سره دا اتم سینرګایز کدا نه ویواله ورا په دې اتم کې نور شکلا هم راځي او د بینن آلات سره او د بینن لزو سره دا خپل هم آهنګین پیدا کول.
د بلوچستان حکومت د سیمې د کلتوري اساسو د خوندي کولو لپاره تر اوسه څومره کارونه کړي دي؟ په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د کلتور خوندي کول او د لوده ورکول باید د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. نوموړی زیاتوي
چې
اوس موږ دوی ته یو یو کروڑ روپۍ ورکوو دا زبانونو ته، براوي ته او بلوچي ته او پښتو ته. او پښتو اکیډمي اوس ډېره د توان خاوند ده، انشاءالله هغه پر دې هغه باندې کوي. او له هغې ما وره پوهنتونونو کې هم زموږ دا پښتو ډیپارټمنټ شته، هغه هم داسې کلچر شوګانې کوي او پروګرامونه کوي. ولسي ادبیات چې هغه غاړې دي، که ټپې دي، که بیا زموږ اتړونه دي، که بیا زموږ نورې لوبې دي، دا یعنی دا روزل پالل غواړي. په دې کې زموږ پارټي په دې کې دا کریډیټ موږ لرو چې له ډېر وخت څخه موږ د دې شانو ډېر خیال ساتلی دی. البته حکومتي سطح باندې څومره چې په کار دي، څه خو دا بدامنیان هم رکاوټ جوړ کړ.
د کرخې دواړه اړخ ته روانې بېقرارۍ که یو خوا د سیمې سیاسي او اقتصادي ژوند اغېزمن کړی دی، نو بل خوا یې د ولس کلتوري او ټولنیز قدرونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو ننګونو سره مخ کړي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.